یو استودیو غرمنی خبری
السلام علیکم درنو دوستانو سړی مشه د کابل پر وخت د غرمی 12 بجې شوې زو اکرام الله اکرام او پروانه یو ساته خبري خبرونه کار کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري رامین کاکړ پر مخوړی پروانه خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې ارګ وای چې د سولې د پروګرامونو د چاري بد سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کېږي په دې اړه راپور لرو خو د راپور تر خبرې دوه وړاندې د افغانستان سیمه اونړی خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
په قطر کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په تخار کې دوه اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د ایران رسنۍ وایي چې دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پرون په ټویټر کې لیکلي د امریکایي استازو او د طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د طالبانو د مرکزي ټیم مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې دغه مذاکرې به بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړی. په تخار کې د دوه اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. جګړې په نمکاب، اشکمش او بهرک ولسوالیو کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي. والی عبدالحی شفق ازادي راډیو ته ویل چې څه باندې 3000 کورنۍ یوازې له بهرک ولسوالی بې ځایه سوي.
سباندې درې زره کورنۍ له بهارک راغلي. موږ ورته کمپ برابر کړی دی. روغتیا ریاست، سرې میاشتې او نور ادارو هلته فعال ډلې ګمارلي. ډاکټران یې فعال کړي، دارو درمل یې وروړي، خیمې او نور مواد یې ور برابر کړي دي.
په تخار کې ډېر کورنۍ چې بې ځایه سوي دي د مرکز تعلقان په بېلابېلو برخو کې شپې ورځې سبا کوي. د کندهار چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو پر معروف ولسوالۍ حمله کړې ده. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي د وسلوالو حمله تاییدوي خو د زیان په اړه څه نه وایي.
هلته مخالفینو حمله کړې ده، جګړه شوې ده. نو تاسو پورې دقیق معلومات لا معلوم نه دي چې مرکزیار له کومې خواته اوښتي.
خو قری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دا کړی دی چې په دې حمله کې 50 عسكر وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. په عین حال کې د کندهار د پنجوي ولسوالۍ په تلوکان سیمه کې د پیروزو پر پوسټه تیر شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او یو ټپي دی. د کندهار امنیه قومندانۍ سیکرټر قسیم آزاد وایي چې په دغه حمله کې څلور وسلوال طالبان هم وژل شوي او د شریف په نوم د یو قومندان په ګډون 15 ټپیان شوي دي. دغه راست تیر شپه د کندهار د جړې ولسوالۍ په شمول سیمه کې د پوستي لاش پښ سره راغلي میلمه پولیسو ته په خړو کې نشي مواد ورکړي او بیا یې ډز ور باندې کړی دي. یوې امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې قومندان او درې پولیس ته پنسوي آشپز او بریدکون کینول سیوی دي. وسلوالو طالبانو د ورستوي دوه پیښو په اړه تر اوسه تفسیر نه کړی. د خوست چارواکي وایي چې د ګوربوز ولسوالۍ په خوانی امنیت قومندان قدیر الله د ګوربوز د وسنی ولسوال عبدالحی زادزی له کورنۍ سره په یو شخصي شخړه کې ووژل سو. په دې شخړه کې چې نن سوي ده د پخواني امنیت قومندان یو ساتونکی ټپي سوی دی. د خوست امنیتي چارواکو پیښه تایید کړې خو ویلي دي چې نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري چې تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د ایران دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ دا هم وویل چې باید له پاتې فرصتونو څخه فرانسه، جرمني او برېټانیا چې له ایران سره د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو څخه دي استفاده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا ویستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. چین، روسیې او د امریکا متحدانو، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوي دغه تړون ته به ژمن پاتې شي. د ایران صدر اعظم وایي هغه وخت رسیدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیوالې ټولنې د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. عادل عبدالمهدي د شنبې په ورځ په بغداد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یوه هیات سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د هیات دغه ورځ د عراق له ولسمشر برهم صالح سره کتلي دي. ولسمشر صالح د امنیت شورا هیات ته ویلي هیواد غواړي د ټولو اړخونو ترمنځ د ډیالوګ په هڅولو سره د لویو نړیوالو مسلو په هواري کې مؤثر رول ولوبوي. بغداد تر اوسه څو ځلې هڅه کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د منځګړي رول ادا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا پر خاوره ګام کښېښود او د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامي ساحه کې وکتل. دا هغه ساحه ده چې شمالي او جنوبي کوریا سره بیلوي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ پر کرښه دواړو مشرانو لاسونه سره ورکړل او ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا قلمرو ته څو ګامه واخیستل. د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د شمالي کوریا پر خاوره ګام ږدي. دواړو مشرانو بیا لاسونه سره ورکړل او دا ور دواړه په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښېښود چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ترامپ ویل چې دا د نړۍ لپاره ستره ورځ او زما لپاره د ویاړ ځای دی چې دلته یم. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تر اوسه دوه ځلې په خپلو کې سره کتلي سو لا ټیمي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه هڅې وهڅول سي. او د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د سایبریا په جنوب کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر 50 ته رسیدلی دی. دوی وایي تر ویجاړوونکي سیلاب وروسته د استوګنې د شپږو ساحو لارې بندې سوي چې له کبله یې سلګونو کسان له سیمې څخه ایستل سي. چارواکي وایي چې سیلابونو 3500 کسان ټپیان کړي.
د دې ساعت مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. کواړي دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي.
ولسمشر بخش عمده برنامه سولې توسط وزارت دولت در امور سولې کې دایمي ته درځ چې ستاسو پیش
بودل شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی په همدې اړه د سیاسي چارو لیو کارپوه سید خالد سادات سره هم غږیږو.
سولې علي شورا له بده مرغه چې خپل چارې کې پاتې راغله ډېر مخکې لا نه ده هغه پر مختګ هیل چور ته کېدلې یا محدودیتونه یا د بودیجې محدودیت یا همدارنګه
په یو بل راپور کې به ووري چې په خوست کې میشت کوچان وایي چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو به برخې دي. همداشان اوري چې د افغانستان د ستري محکمې ارقام خي چې په هواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي نور بس ته ونې خبرونه ته ځانګړ شي. زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه او رازو د خبرونې لومړی مطلب دا ارګوای چې د سولې د پروګرامونو د چارې بعد د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن آزادي رادیو ته وویل چې د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس د سولې په عالی شورا کې اصلاحات راځي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د رهبرۍ پلاوی غړي وایي چې د سولې عالی شورا کارونه په تعطل کې دي او دغه شورا له تیر وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه لري. دا موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی. هم د اوس سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت به د سولې شورا پر ځای د افغان سولې د بهیر چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له لوی جرګې له وړاندیزونو سره سم د سولې عالي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي کار روان دی. هغه وایي تاسو په جریان کې چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د سولې په عالي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی و. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي خو دا چې اصلاحاتي څرنګوالی به څه ډول وي څه وخت به عملي کیږي اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي په راس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د فرمان له مخې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سو. د سولې علي شورا شاوخوا وبخی د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د واک په مهال د لوی جرګې د شپاړسو استازو په وړاندیز رامنځته سو چې له شپېتو زیات غړي لري. تر ډېره په دغه جرګه کې شورا کې پخوانی جهادي مشران، دیني عالمان، قومي مشران، پخوانی قوماندانان او هغه کسان شامل دي چې له طالبانو سره پخوا په جګړه کې ښکېل وو. د چارو کارپوهان وایي چې د متجانس جوړښت د زیاتو غړیو په درلودلو سره دغه شورا ونه توانېده چې په تیرو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د دغه شورا د رهبري پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یوه غونډه هم نه درلوده.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه یې د لغوې اعلان شوی دی او نه عملا مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې عالي شورا ته ضرورت شته دی، بس فعالېږي او که نه هم.
بله اکرم صاحب ډیره مننه. افغان صاحب، تیره ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ووم پړاو خبرې هم پیل شوې دي، په دغه ناس نوي جزئیات څه دي؟
بلې، د تیر په شان دغه غونډو په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو وسلوالو طالبانو ولیدي چې ازادي راډیو ته پستولو پیغام کې ولیدي چې دغه خروان دي او وروسته بیا جزئیات له اوریدونکو سره شریک.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و امریدل چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري مخ اوړل کیږي. دغه وزارت نوې رامنځته شوی دی چې د افغان ولسمشر پخوانی د دفتر رئیس سلام رحیمی مسؤلیت پر غاړه لري. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې له تړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل شي. له خالد سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې سولې علي شورا د کارونو د موثریت د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
د سولې لپاره چې منځګړی نهاد وسی دا باید ښه وسی، یعنی به طرف باید وسی. د سولې علي شورا له بده مرغه چې په خپلو چارو کې پاتې راغله، ډېر مخکې لا نړه هغه پرمختګ هیله چور څخه کېدلې، یا محدودیتونه، یا د بودیجې محدودیت، یا همدارنګه نور مسایل، سیاسي ملاحظې، سیاسي ګمارنه وي. د سولې علي شورا په درشل کې، خصوصا د دغه شورا په اعضاو کې، د دې باندې چې خپل چارو کې ناکامه راغله. د دولت په چارو کې د سولې لپاره وزارت دا باید بنسټ شي، او داسې بنسټ په توګه تعریف شي تر څو د سولې لپاره هم جانبه کار وکړي، چې هم تحقیق وکړي، هم مذاکرې لپاره آمادګي وکړي، او هم مخالفینو سره د مختلفو ګروپونو سره د حلقاتو د سر تماس نیول لپاره یو کمیټه وټاکي. زه فکر کوم چې په د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا کې یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسی. اما بیا هم یو نقطه چې پاتې کیږي، هغه دا ده چې بیا هم دغه د سولې وزارت به یو دولتي نهاد وي، او ممکن طالبان او مخالفین د دولتي نهاد سره د خبرو اترو لپاره د زړه خنه کوي، خصوصا هغه څوک چې هغه په جګړه کې دی او جګړه کې ښکېل دي. ولې په هر حال که چېرته د امریکایانو سره طالبان توافق ته ورسیږي، بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکی کارونو لپاره همدارنګه د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریفېدل شي.
دوړه تشکات وس موازی مخکزي هم د دولت په چارو کې د سولې وزارت، هم د سولې عالی شورا، دغه یو ډول ستونزه نه رامنځته کوي د سولې د بهیر په وړاندې؟
د سولې عالی شورا که چیرته د یو مشورتي، همدارنګه دولت ته د سولې په چارو کې د مشورې ورکولو په توګه باندې، او یا که ووایو د مذاکره ټیم په توګه باندې تعریف شي، دا به ښه روسي. او د سولې دارالانشا اجرایوي کار به د سولې د چارو وزارت ته وسپارل شي. دغه وخت کې دغه دوه مهم وظایف باید سره جدا شي، یعنی اجرایوي کارونه او تخنیکي کارونه چې دي هغه باید د سولې چارو وزارت ته وسپارل شي، تر څو د لوجستیک مسایل نه تاسو ونیسي، همدارنګه نور هغه مسایل چې هغه په تخنیکي او په مالي چارو پورې اړه لري، دا باید د سولې په چارو کې دارالانشا مهم رکن باندې دولت ته چارو د سولې په چارو کې دولت وزارت ته وسپارل شي. ولی کچیر وظایف تفکیک نشي، ولی د وظایف تفکیک لر نشي، زه فکر کوم دوه موازي حرکتونه بل اخره مشکل دی، او د نشي کول چې یو مطلوب تعریف راوړي. ښه خبر به دا وسی چې د دوه ادرسونه خپل تشکیل او خپل وظایف سره بیل کړي، بل اخره د بیل تعریف او د بیل تشکیل نه په دولت سره باید یو د بل متفهم وسی.
د چارو کارپو سید خالد سادات او چې زمو همکار رحمت الله افغان ور سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وخت په کابل کې دولت بجې او سوار لس دقیقې شوې. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تیر ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. میر رحمان رحمانی د دغه جرګې رئیس د اکثریت رایو په ګټلو سره وتوانید. له دې وروسته د دغه جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات تر سره کیږي. دا چې نن دغه انتخابات تر سره کیږي کنه، چا چا ورته د لومړي مرستیالې لپاره هم درته د دوهم مرستیالې لپاره چا چا ځانونه نوماندان کړی دي، دا موضوع اجمل تورمان تعقیب کړی. هم دا اوس سره په سټډیو کې ده. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات کیږي. درې ډلو کې کسانو ځانونه کاندید کړي دي، د منشیتوب لپاره لومړی مرستیالۍ او دویم مرستیالۍ لپاره. د منشیتوب لپاره عبدالله محمدی، اسدالله شهباز، صدف کریمی او سید اعظم کبرزئی دوی ځانونه کاندید کړي دي. د لومړي معاونیت لپاره کمال صافی، عالم سعی او نجیب الله ناصر دوی ځان کاندید کړي. او د دوهم معاونیت لپاره هم عبدالرحمن ورزک او رقیه نایل دوی ځانونه کاندید کړي. دا په لاس حال کې در لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر ورځ ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. د خان محمد ورزک تر منځ او د میر رحمان رحماني تر منځ، چې میر رحمان رحماني زیاتې رای راوړي او د ولسي جرګې د رئیس په توګه انتخاب،
یعنی د دغه خلکو د لپاره د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره هم د انتخابات نن پای ته رسیږي.
او اوس دغه کسانو چې ځانونه کاندید کړي دي، دوی د وینا په حال کې دي. هلته وکیلانو ته خپلې وینا او پلانونه او دا شیان تشریح کوي، او تر هغې وروسته به انتخابات تر سره شي او معلوم به شي چې څوک کومې کرسۍ ته لاره پیدا کوي که څنګه.
ډېره زیاته مننه. او اوس به هم څو لنډ اقتصادي خبرونه واورو چې اجمل تورمان برابر کړي.
د افغانستان د صنایعو او صادراتو د پراختیا اداره وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو دوه اونیو کې د وایي دهلیزونو لارې تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. د دغه ادارې رئیس میرزمان پوپل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا میوه به اروپایي هیوادونو او متحده عربي امارات ته د وایي دهلیز لارې صادرېږي. نوموړي دغه شان وویل ټاکل شوی زر ټنه هندوانه هم د ځمکې لارې آذربایجان هیواد ته صادر شي.
قرار است که تمیزه یک هفته آینده یا دو هفته آینده ما دیگه محموله تربوز هم دیگه میوجات هم دیگه میوجات از طریق دلی دوایی روا میکنیم به سوره اروپایی و دبی و امارات متحده عربی، مثلا گیلاس و زردالو و چیزا را. تربوز هم بخیر دیگه نمی منتظر کمپانی خریدار هستیم، بخیر شاید یک از آسان دیگه روان کنیم.
د نوموړي په خبره تیر ورځ هم څلوېښت ټنه هندوانه نوموړي هویت ته صادر شوې ده. د کاپیسا ولایت د کرنې رئیس وایي چې د دغه ولایت د غنمو، ګیلاسو او شفتالو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. همین حبیب نن ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه زیاتوالي سلنه مشخصه نه کړه، خو د زیاتوالي د لامل په اړه یې وویل چې سم مدیریت او پرله پسې وروښتونه یې لاملونه ښودل شوي دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د زعفرانو د کر لپاره هم په کروندګرو د زعفرانو پیاز ویشل شوي دي. د ښاغلي حبیب په خبره د زعفرانو دغه ولایت د کروندرو په اقتصاد کې د پام وړ مثبت رول لوبولې ده. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ او پنځه اویا پولای، یو سرلنګ پاوند یو سلو یو افغانۍ او شل پولای، یو ایرو یو نوي افغانۍ او پنځوس پولای، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ او پنځه دېرش پولا، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ او لس پولا، او زر پاکستاني کلداري پنځه سو اته افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدلنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. په خوست کې میش کوچیان وایي چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو بې برخې دي. دوی زیاتوي حکومتي ادارې په شان چې ځایي اوسیدونکو ته پاملرنه لري، د کوچیانو ستونزو او غوښتنو ته یې توجه نه ده کړې. په دې اړه نور حال نجیب الله الو خیل وړاندې کوي.
په خوست کې د میشتو کوچي قومونو مشران او سپینګیری وایي چې دوی د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو ضرورتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې د ځایي قومونو په پرتله د دوی ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم حکومتي ادارې ورسره لازمې مرستې نه کوي. د میرزا جان سلطان خیل په نوم د کوچیانو یو مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې
کوم کوچیان چې جایی دي، هغو کومې ځمکې چې دي هغه لالمې دي، نه څا لري، نه سربان لري، نه یو ډنډ اوبو لري، مکتب لرو، سرپناه نه لرو. موږ منډکې ته یو کلینیک راغلی ده، یو شلو یا د پنځلسو نفرو د ورځې ظرفیت به لري. یغه تا سل یو نیم سل تر دوه سوه پورې نفر یو ورځ راځي. کتنزل وس کسو ته دوايي ورکي د غنور ټول بیرته زی واپس په دې باندې موګه بسینه نه کی
د حکم خان پلوم د کوچیانو یو بل حرموي د دوی خلک هاتو د ژوند لمړنه یو ارتیا او تل اسرسای نه لري
ډیر بیرته پاتې سیمه د موګه کوچیانو د سار ټیم په نوم باندې کوم کلینیک دا او کوم کلینیک موږ سره وړي سر په یو ډاکټر راغلی د پنځه ګولې سره پرتی دي یو ورځ درې زره کسان وردی تس دی او بیرته راځي
د حبیب الله خیبر پنوم د کوچیانو د ځوانانو د ویټولنې مشروي دولت په ځانګړي ډول سکتوري ادارې غږ نه اوري
کوچیان د نورو قومونو په پرتله زیات ستونزو مشکلاتو او کړاوونو سره لاس او ګریوان دي همدارنګه نورو اداراتو کې د دوی غږ نه اوریدل کیږي
د کوچیانو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وزیر حاجی علمګل کوچی غوښتنه وکړه چې
مکتب باید ورته تاسیس شي کلینیکونه ورته جوړ شي لارې ورته جوړ شي سربندونه ورته جوړ شي او دوی معارف په حساب کې تعلیم لپاره زمینی ورته برابر شي اصل د کوچیانو غوښتنه دا ده
بل ورته د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې ولایتي اداره ټولو میشتو خلکو ته په انډولیز ډول د خدمتونو وړاندې کولو لپاره ژمنتیا لري د خوست د والي ویان طالب منګل وویل چې ولایتي اداره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو ټولو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه کوي
ولایت مقام اړوندو ادارو ته چې د پوهنې کلیو پراختیا او د عامه روغتیا رئیسان په دې کې برخه درلوده هدایت وکړل چې هغه ستونزې چې د کوچیانو په خپلو ساحو کې لري هغه په دقیقه توګه باندې وڅېړي او په دې ستونزو په اړه کې جدي اقدامات وکړي
په خوست کې میش کوچیان د باک تریزیو علیشیرو لکنو او د ګربز په ځینو سیمو کې پولیس ته څیرمه پراته دي د خوست هغه ځایي قومونه چې کوچیان ورسره په گاوند کې اوسیږي یو بل سره د ځمکو او سرځایونو پر سر دعوی او لانجې لري چې دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو لامل شوي خو افغان حکومت نه دی توانیدلی چې دا دعوی او لانجې په اساسي ډول حل و فصل کړي
تازه خبرونه وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې
ازادي راډیو.com د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د نجونو د آتش پیتو خونځي او تړلې دروازې د زکونکو پر مخ خلاصې شوې دوی وایي چې د خونځي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې وي چې مخکې وسلوالو طالبانو تړلې وي او له دې وروسته د نجونو پر مخ باندې پرانیستل شوې دي په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تش پیته د نجونو هغه ښوونځي چې د تیر جرلسونیم کال رئیس وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلې وی خلاصې کړې دي د پوهنې ریاست رئیس سید منصور ازادي راډیو ته ویل چې یادې ښوونځي د قومي مخورو په مرسته خلاصې کړې منصور وایي په دغه ښوونځي کې 9000 نجونې زده کړې کوي
نو قومی مشرانو په ذریعہ باندې موږ کمپاین شروع کړه هرې هر کوونځي باندې کمیټه لري چې هغه د ولسي حمایت کمیټه ده په دې کې موږ بعضې بانفوزه کسان هم ځای کړل او د دې یو بند مې اضافه کړه ورته چې دوی د نجونو ښوونځیو دپاره دادخواهي وکړي کمپاین وکړي تر څو د پارلمي ډول باندې د دوی پر رسمي موافقه باندې فعالیت وکړي خوشبختانه موږ نه کولای شو د دې رسمي موافقه د مخینه موږ خپل ښوونځي په بازو سیمو کې تر نه هم سم په پوري چې په بازو سیمو کې تر شپږم پورې سیمې دي
نو موړي زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د غلطه وسی وازی له لومړي ټولګي څخه نیولې بیا تر نم ټولګي پورې انجونو ته اجازه ورکړي څو په ښوونځي کې زده کړې وکړي د پوهنې رئیس سید منصور زیاتوي چې دغه ښوونځي د یاد ولایت په ولسوالیو او د مرکز میدان ښار په لوري پروتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلاصې کړې دی د پوهنې د ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې یادې ښوونځي د تش په نامه نه خلاصوي او په عمل کې دې خلاصې کړي د دې له ډلې مسعود سبزي او سلی ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل
گنگوستی دی خطروز دی عمل جامعه نده آغازتی گنگوستی دی عملی جامعه دی پده مانا چی عمل نوینه چی کچنه خان دی دی عملی مستب تلالی شی او دیگه دا پار منظم و فاز دی او منظم کتابه نواتا و رسی دی دا غط عمل
آنه دخل خوشحاله زیره دی زخطلا پی خوشحاله جیه من چی دی خزو پار از تون را سهولتونه حالتی ایجاد شده لوی فخار دی نه تنه دی مای پار بلکه ایدی نور میرمانو حتی دی ولایت بکشه بانده
د پوهنې ریاست دغه چارواکي زیاتوي چې دوی اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو بوخت دي څو وسلوال طالبان دې ته آماده کړي چې انجونو ته تر 12 ټولګي پورې د زده کړې اجازه په ښوونځیو کې ورکړي میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له ډېرې مودې راهیسې د جګړې ډګر په پښه کې تودی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست ته چارواکو له کوله د دغې روانې جګړې له کبله لا هم زیات شمېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په دې ورځپاڼو کې کوم مهم مطالب خپاره شوي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو تر څنګ په قطر کې د اووم پړاو مذاکراتو او د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. معاصرې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په قطر کې اووم پړاو مذاکرات د افغان سولې لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که امریکا پر خپلو ژمنو ودرېږي نو په همدې پړاو کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش وټاکل سي او طالبان به تضمین ورکړي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي. د لیکوال په باور د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش له اعلان سره به اوربند هم اعلان سي خو له حکومت سره د طالبانو د خبرو شرایط به ونه منل سي. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان به غوره وګڼي چې له سیاستوالو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته دوام ورکړي او د دې شونتیا هم شته چې طالبان له یو بې طرفه لنډمهاله حکومت سره خبرې ومني او په دې سره دا ستونزه هم حل سي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د سولې زیری ته د افغانانو بې صبرانه انتظار وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان وضعیت په درکولو سره د داسې روغې جوړې په لټه کې سي چې د دائمي ثبات عامل سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې تمه ښودلې ده چې د قطر اووم پړاو مذاکرات به بین الافغاني خبرو ته مستقیمه زمینه برابره کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا باید په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ژمنې ترسره کړي، داسې هڅې چې وروستۍ لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي باید په افغانستان معامله ونه سي، هرومرو به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دا د ټولو افغانانو ستر ارمان دی. کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د رئیس د ټاکل کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي اوس چې د ولسي جرګې د رئیس ستونزه حل سوه نو لازمه ده چې د اداري پلاوي او کمیسیونونو لپاره انتخابات ترسره سي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کړې ده چې باید د ولسي جرګې غړي د اداري پلاوي په ټاکلو کې قومي او سمتي مسایل مطرح نه کړي، کنه نو له دې به هم زیات خلک د ولسي جرګې په استازو بې باوره سي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوی. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان ازادي راډیو ته وویل د دوی حد ساده ده چې یادو قضیو ته په ښه توګه رسیدنه وکړي. تفصیل له ناجی صاحب اوري.
حادثه چنان وخیم بود کې شوهرم همراه پدر شردشون مره به سوی کې ما از کمر کاملا از حرکت مونده به مدت 20 روز.
سلر مشکلنه مینا چې له واده یو کال تیریږي د تاریخوالي لعمل له میړه څخه تفریق ته اړه شوې ده. هغه وایي ډیره هڅه یې وکړه څو دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره شي، خو په وینا یې د میړه کورنۍ د ستونزې د هواري لپاره زړه ښه نه کړ.
البته کوشش کړې
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې سې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وخت کې د محکم مراجعه میکنین او دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمې ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ نو له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنې پړه ګڼل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړې ده او محکمې ته ډېره قضیه د نارینه په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د څو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محکمه افغانستان فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپرل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2800 او 1990 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د دوه دریو کلونو ارقام که موږ په مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلي دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2800 ته ټیګېږي، او په تیر کال په اووه نوي کې دا بیا 3422 ته رسیږي. نو ارقام په مسلسله توګه لوړ شوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغې 3500 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آګاهي عامه آګاهي لوړېږي او په محاکمو باندې باور لوړېږي، او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمو ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه 100% زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤل لطیفې سلطانی وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کورني تاوتریخوالي له امله 622 مېرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورني تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیاتېدو
په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو وم پړاو روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. په تخار کې د دوو اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. جګړې په نمکاب، اشکمش او بهارک ولسوالیو کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي. ولی وایي چې یوازې له بهارک ولسوالۍ څخه 3000 کورنۍ بې ځایه سوي. د کندهار چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو پر معروف ولسوالۍ حمله کړې ده. د کندهار د والي ویان حمله تاییدوي خو د تلفاتو په اړه یې څه نه وایي. د خوست چارواکي وایي د ګوربوزو ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان قدیر الله د ګوربوزو د اوسني ولسوال عبدالحی ځاځي له کورنۍ سره په یوه شخصي شخړه کې ووژل سو. د ایران دولتي تلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د عراق صدر اعظم وایي هغه وخت رسېدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیواله ټولنه د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا پر خاور ګام کښېښود او د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې وکتل. او د روسیې د استراري پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د سایبریا په جنوب کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر 50 ته رسیدلی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زه مرسلین ارسلمو په سلامونو سره د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان د سترې محکمې د معلوماتو پر اساس په تیرو دریو پرله پسې کلونو کې په افغانستان کې د طلاق او تفریق شمیرې مخ په ډېرېدو دي. د شمیرو پر اساس په 1990 کال کې د افغانستان په محاکمو کې د طلاق او تفریق 3422 قضیې ثبت شوې دي، حال دا چې په 1996 کال کې دا شمیر یوازې 2800 و. بر بنیاد معلومات نهادهای عدلی و قضایی و موسسات دفاع از حقوق زنان، شمار بیشتری از طلاق و تفریق ها در کشور بدون مراجعه به محاکم نیز صورت می گیرد که با توجه به آن آمار طلاق و تفریق در سالهای گذشته در مقایسه به سال گذشته به مراتب بیشتر است. نهادهای عدلی و قضایی و موسسات دفاع از حقوق زنان مسائل متعددی را سبب افزایش آمار طلاق و تفریق در کشور می‌دانند که بر بنیاد این که در برنامه این هفته شکست سکوت هم روی همین دلایل با فاطمه زهرا مایار کارمند مساعدت‌های حقوقی و وکیل مدافع صحبت می‌کنیم. خانم مایار به برنامه خوش آمدید.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در قدم نخست سلام های خود را تقدیم مجری برنامه و همچنان شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم می دارم امید است که همشان دارای صحت کامل باشند.
بسیار زیاد تشکر. اگر در ابتدا یک روشنی کوتاه روی موضوع طلاق و تفریق بنید بسیار کوتاه، بعدم باز میایم به موضوع بلم.
خب درست است. قراری که شما میدونید که دین مقدس اسلام یک دین کامل جامعه و مانعی هست، در هر بخش از زندگی ما برای ما هدایات بسیار مشخصی را بر ما بیان کرده است و همچنان یعنی بیان کرده است که یعنی یکی از او یعنی ساختار خانواده است.
درست.
که باید چیگونه یک خانواده ساخته شود و چیگونه و هدف اساسی از این خوشبختی دو نفر و تکثیر یا ادامه نسل است.
درست.
با خوشبختی نه. ولی بعضی اوقات بعضی از حادثات تلخ و تباه کننده ای رخ میده که دیگه این ساختار جامعه خانوادگی را بر هم میزنه و این خانواده نمیمونه، بلکه اینها به جای اینی که درمان یکدیگر شوند سبب زخم دادن به یکدیگر میشن. در اینجا دین مقدس اسلام یک چیز را به نام طلاق پیشنهاد میکنه، ولی قبل از او راههای وقایوی از او را بر ما میگه، یعنی آنقدر کوشش میکنه که باید به طرف طلاق نریم.
درست.
مثلا در یکی از احادیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ابغض الحلال الى الله الطلاق، بدترین حلال ها نزد خداوند چی هستند؟ طلاق هستند. و همچنان در سوره نساء هم روهای بقایوی رو میگن که قبل شما وقتی که ترس ازی داشتین که در بینتان انشقاق بیه، شما اینی راه ها را چی کنین که مراحل هسته که اول جدایی یعنی جدا کردن جایگاه خواب است از خانم و وقتی که بازم تعدیب نمیشه بدن به حکم که یک از طرف خانم و یک از طرف مرد تعیین میشه تا اصلاح در میان از اینا بیاره.
درست.
ولی وقتی که ای از یعنی هیچ رای حل نمونه پس طلاق است. خود طلاق در لغت به معنای آزاد ساختن است.
درست.
و در اصطلاح هم عبارت از انحلال ازدواج صحیحه با الفاظ خاص در حال و یا آینده می باشه. کمی الفاظ باید مشخص باشن، یعنی این تعریف بعضی از قیود داره. مثلا الفاظ چی باشن؟ خاص که صریح و کنایه است. به شکل صریح شوهر به خانم خود میگه که تو برم طلاق استی.
درست.
یعنی طالام قاف ایر استفاده میکنه و هم به شکل کنایوی میگه که ما تو را نمیخوایم یا تو برو خانه پدرت یا دیگه ما زندگی خود ادامه دادن نمیتونیم. ولی در حال آینده مثلا در حال برش میگه طلاق استی و منجا مو فقط موضوع عدت میمانه و طلاق همونجا واقع میشه.
درست. اگر بلوی کوتوسر تفریق هم بیم
خب تفریق هم چون یک یعنی تفاوت شانی است که طلاق فقط صاحب ازی که اصلا مرد است.
درست.
که از طرف مرد باید امی کلمات یعنی مرد باید این نیت داشته باشه یا این فیصله را بکنه که من میخوام دیگه با این خانم نمیتونم زندگی کنم و این الفاظ استفاده میکنه و همون مراحل تعیین میشه. ولی تفریق است در اینجا خانم هم مثلا نظر به بعضی از مسائلی که مشکلات می داشته باشه یا دیگه زندگی برش تلخ می باشه دیگه ادامه دادن نمیتونه. در اینجا خانم هم میتونه که با مراجعه یا به حکم یا نظر به مو عرف است که میشه به مو جرگه اگر عرفی باشه به مو جرگه مراجعه کنه و اگر به شکل مثلا ما که در کابل زندگی میکنیم و به محاکم مراجعه آسان است میتونه که به قضات به محکمه عریضه خود پیش کنه بگه که من میخوایم که تفریق بگیرم است شوهرم.
بسیار زیاد تشکر. در مورد وضعیت افغانستان اگر بیاییم، ما بیشتر معمار را که در مقدمه خواندم، ما شما در سه سال پی هم شاهد ازی بودیم که آمار طلاق و تفریق در افغانستان بلند رفته. شما علت را در چی میبینین که در محاکم کار هم کردین و تجربی نزدیک از این قضایا را دارین، بیشتر علت ها چی بوده که خانم ها و آقایان از هم جدا میشن؟
خب آقای ارسلان، یعنی علت ها مختلف است.
درست.
یعنی علت های متنوعی در قبل ازی است که یک خانم یا شوهر میرن به محاکم مراجعه میکنن و چی میخوان تفریق میخوان. یعنی علت ها متفاوت است. میدونیم حتی نظر به منطقه تفاوت میکنه.
درست.
دیگر علت های خوب به جایش بگذاریم. مثلا اگر به شکل عموم صحبت بکنیم، یعنی یکی از دلایل از او فقر میتونه باشه، به خاطر که زندگی در افغانستان یعنی در حال فراتر رفتن از زیستن سادگی است. یعنی وقتی که اقتصاد ضعیف میشه و خانم یعنی تقاضایش بیشتر می باشه، در اینجا دهنکجی ها و بعضی از مسائل به وجود میاد که اینها با هم چی بکنن، یعنی همو زندگی ساده شون به مشکلات مواجه شون و بالاخره تحت فشار وقتی که آقا میان یا مو شوهرشون، یعنی یا خانم از هر دو جانب، یا که خانم میره چی میکنن، مراجعه میکنن به محاکم تفریق میخوا، یا هم شوهر طلاق میده و دیگه چیش بی سوادی هست.
اگر سر از این موضوع اولتون که
برگردین
که بیشتر به ناشی از فقر است، علت از این چی است؟ آیا ازدواجی که صورت گرفته در مرحله قبل از ازدواج به سطح زندگی دو خانواده توجه نشده، چگونه که اینا با هم نمیتونن یک زندگی مشترک تا تشکیل بدن که یا خانم و یا هم شوهر خواستار جدایی میشن؟
خب این علت ها دو علت میتونیم برش مشخص بکنیم. یکی که یا که اینا کفه نبودن، یعنی خانوادهشان با هم متفاوت بوده، یا خانم مثلا از طرف بچه سطح زندگی گیشان پوینت طبیعتاً که از طرف بچه مشکلات می داشته باشن، در اینجا هم این هم یک علت شده می تانه. و یکی هم مصارف بسیار گزافی که قبل از روسی نظر به می عرف و عناناتی که ما داریم، این سبب از این میشه که قرضدار شوه و تا که او قرضای خود خلاص میکنه و تقاضایی که خانم از زندگی نو خود می داشته باشه، او رو برش چی کرده نمی تانه، یعنی مهیا کرده نمی تانه. این سبب از این میشه که اینا از هم جدا شوند. یعنی مصارف بسیار گزاف هم یکی از علتهای می فقر بعد از ازدواج میشه.
درست. اگر به مرحله به موضوع بعدی بریم که شما گفتین که علتش موضوع مشکل سواد هم هست، مشکل سواد چگونه میشه باعث تفریق یا طلاق شود؟
خب یکی از طرفین آگاهی ندارن، سواد کافی ندارن، نمیفهمن که خانواده چگونه ساخته شوه و یک خوشبختی به یک خانواده چگونه جلب شوه. یعنی مکتب نرفتن، در مکتب برایشان آگاهی قبلی داده نشده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که ازدواج میکنن، یعنی در اوایل ازدواج اگر یک کم مشکلات ببینن خوبتر است نسبت به اینکه سهل تر باشه، چون اینا آماده میشن و بعدن چون اینا طفل تولد میکنن، یعنی یک خشتی از یک دیوار که جامعه است به نام جامعه است ایره میسازن. و دیگه علتش هم میتونه که عدم آگاهی مردم از انواع طلاق باشه، چون بعضی از مردم ما کمی در بی سوادی هم این شامل میشه، چون اینا از انواع طلاق خبر ندارن.
اگر این موضوع اولتون رو اشاره کنیم، چون ما میخوایم بپرسیم در این بخش که شما گفتین که عدم شناخت هم باعث از این میشه که در مرحله اول ناشناخت نداشته باشن، در این مرحله در این عدم شناخت خانواده ها چقدر نقش دارن؟ چون بیشتر اوقات ما شما بیشتر اوقات چه اکثریت موارد ما شما در افغانستان شاید از هستیم که دختر و پسر با هم شناخت کافی ندارن، وقتی اینا میرن ازدواج میکنن یک زندگی بهتر را تشکیل دادن میتونن، نقش خانواده ها دیگه فکر نمیکنن بسیار زیاد از همین اشتباه خانواده.
بله صاحب، بله خانواده ها بسیار نقش مهم دارن، چون ما گفتم که اسلام در اوایل ما اشاره کردم که اسلام یک دین جامع و کامل است.
درست.
در هر بخش از زندگی ما یک راهکار بسیار مشخصی به ما نشان میده. متاسفانه که در افغانستان یعنی با عرف ما زیادتر توجه میشه. قبل از اینکه یعنی یک ازدواج صورت بگیره، البته در موچوکات که دین اسلام بر ما چی کرده، یعنی ترسیم کرده، مطابق از او اگر مثلا دو خانواده که خواستگاری میرن قبل از اینکه ازدواج صورت بگیره، اگر دختر و پسر یک بار قبل از ازدواج با هم ببینن، مفکوره خود با هم شریک بسازن و همچنان همو ذهنیت های یا پلان هایی که با آینده دارن یا گول سیتینگ هایی که به آینده دارن، اینا رو با هم شریک بسازن و تفاهم نظر صورت بگیره، این سبب از این میشه که اینا در آینده با یعنی تحمل پذیری هم
بح.
یکی از راه‌های یعنی چی میگن که زمین وقتی که قلب نشه تخم برای زو پاشیدن هیچ معنایی نداره،
بح.
یعنی یک راه بسیار خوب بعدی که به خاطر تحمل پذیری هست ایره مساعد میشه.
خب تشکر، ما شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم، میتونن شنونده ها با استفاده از شما را با ما تماس بگیرن، سوالای شنونده ها را میگیریم بعدن برمیگردیم به شما. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 822 27 55، شمیری پختو هم و امتاز کولشی لدیش میروز خب استفاده زموگ سراری کونی سی او در خبرانی علم المنیز خب پختنی مطرح کن زموگ در خبرانی دنن موضوع در پاوانستان
افغانستان کې د تفریق او طلاق د شمیرو د کچي البته لوړیدل دي چې په 2019 کال کې 3422 په حساب شوی دی د افغانستان سترې محکمې ته په نس د شمیره د 0995513 بل شمیره د 0200215 قاری صاحب پښتون له جوزجان ولایت څخه په اړیکه کې دی. قاری صاحب خبرونه ته په خیر اغلی.
بله مسلمان سلامونه تاسو باندې کوم تاسو دې راځو ټول کاکو کوم اوریدونکو ته تاسو ملمنه ته سلامونه.
وعلیکم السلام قاری صاحب خیر اغلی.
او دغه سموزو مو ته کړی د خو د شرعي نگاه څخه خبره داسې ده چې دا طلاق او تفریق ولې واقعي واقعي کیږي؟ دا اسلام دا په موږ سره خرافات او رواجات حاکم دي، خصوصا د سنتي ټولنې په نامه عنعنوي او دودیزي جرګې حاکمې دي. ښځه په بده کې ورکړي بیا چې هغه خپل په عقل پوه شي بیا طلاق ځینې اخلي، یا په اجباري ودو سره یا په کم سن باندې ښځه ودیږي، هغه په شومو بد نه پوهېږي، هغه خپل د نکاح په خوند نه ده خبره، هغه خپل په مېړه نه ده خبره، بیا چې هغه په شومو بد پوه شي باندې تریخ شي بیا نو طلاق واقع کېږي. او بله خبره دا ده، غذاب مصرفونه چې مصارف چې زموږ په دا ټولنه کې کېږي، درون ولو په شکل خرڅول، هغه په راخیستل باندې پر زوم باندې ډېر مصرف کول، دا چې بیا مصرفونه وکړي پس ته واده دا قضانه شي، بیا د ښځې کالي وګي، بیا په دغه کې خشونت راځي، بنا پر خشونت باندې بیا دا کساد د ښځې څخېږي د طلاق واقعېږي. ستاسو مېلمنې سیم پوښتنه دا کېدلی شي چې دا خرافات او رواجات شهرو کې فتنه ته ورک شوي دي چې په قرا او قصباتو کې ورک شي. او بله خبره دا ده، محاکمو و دغه فیصلو ته څومره وز سلام علیکم. وعلیکم السلام بخیر.
بله مننه که در رادیو غږ ټیټ کیا اوس موږ غږ له ټلیفون څخه واوري. مهرباني زګه غږ هم به خراب راځي. مهرباني وکي
اوس څنګه اوسې؟
بله مهرباني.
اول تاسو سره مونږ د تاسو مهرباني ته زما د پاکستان د رفیع الله خان خبرې کوم.
رفیع الله ورو بخیر راغله. مهرباني
ژوند دې ښه. په سره مو دا وایي چې دې مثلا د زموږ خور یا د نور مشاري پر ده ده خزه پر ماج پر گروپ دې د نکاح په حساب کې د قرآنی ژوند په حساب کې چې ولی مشکلې جديږي دا چې د دې د قضاوت یو طرفه کېږي. اول خو دې په امر اسلام حدیث وايي، الله تعالی وايي، پیغمبر اسلام ویل دي چې د میړه طرف نه نکاح چې دغه بيخي چې کوم وخت مړو وړي چې نکاح سره او مطالبه وکړي د خزنه دې په کومو شرایطو کې هغه په واخه چې کله دې خزي خپل خواهشات چې هغه به دې مو په سایه نشي لري دې دې دوه مورید لري په واخه بیا کومه دې مو تکلیف لري مایوبي ماتود وی نور مشکل لري نو هغه خزه مراجعه کوي چې دا چې نو کې په یو پخلی مون سره خفاوي یا مثلا دیو مسره دي ماشومان په بین کې چې خزه او یا ورته وایي چې بازار ته ازاد او زم ګرځم دا مړی وی چې هغه ته چې ما سره چې ځنه طلاق درکوم دا رقم ته خو اسلام به خیده دي چې کوم یې دا رقم ته نه دی او په کور راځي چې دوه طرفه کزه وته هم خزو ته تصفیه وشي هم نارینه وته وشي نو دا مشکل به ډېر ولې دروازه پر ځکه تاسو چې دا ارقام زیو دیږي چې خزو دي کورنۍ خزو دي میړه په مابین کې چې یو ځای دی د ژوند مرګلې وي د سید د لاس کولا پنځه کولا درې کولا
څلور کولا تاسو نن په پښتم په سیمه کې مو واقعیت کی څونه عدالت ته لاسرسي شته؟ ځکه زموږ خبرونه د عدالت په اړه ده چې د کورنۍ حکومت کې ملبته ده څونه عدالت موجود دی څونه عدالت کی لمیرمنو سره په دې برخه کې؟ ځکه تر ډیره مونږه که قضیم لرو تاسو خبرونه ته اشاره وکړه خو زه برعکس غواړم د کلو ته اشاره وکړم چې په کلو کې تر ډیره لخصو سره عدالت نه کیږي او دا ځکه یو طرفه قضاوت کیږي. لکه تاسو مونږ په اړه ویل چې تاسو خبرونه کې یو طرفه قضاوت کیږي بیا برعکس مونږ په ولایتو کې هم دا سی پیخي لرو څونه کت عدالت کیږي په کورانیو کې په اطراف کې پر لری پرتو سیمو کې له خزو سره ل د البته د اسلام د اسلام او د شریعت په اساس
او دوا درې شی زمانم دے لکه خزم وای کدی خر خلق موی کتا سی وای چې مثلا موږ په داسا پکې یو شی راځي چې دا ودونه اکثر یې نه اتیا په صدې یا نوی په صدې او د دې مور افور په خاخه کیږي کی بیا تقریبا او یو شل په صدې بیا په دې کې مشکل هم ایجادېږي خو یو شاید دلته په اطراف کې کچې زموږ دل دي کچې د دوه د جنې دی الګ په خاخه شي تو چې کین وکړي چې هغه لاس په صدې بیا پرمختګ یو نه دی کړی بیا دې دې مو په ځکه چې هغه د نه مشروع دي په اساس معاملی جوړی کړی وي هغه به خلک دي جن ورته
دي لپاره چې دا وکړي چې دا وضعیت بهتر شي د سیس کوملارې چاره لټول شوې دي تر څو شي هم د کورنۍ په خوخه وي هم د دوه د ژوند شریکانو په خوخه
او بالکل په دې علماء په اطرافو کې اوس کور روان کړی دی مشران هم دی روان کړی دی یو د ماهر په څوک کې دی ګونه شوې دي لکه دې بعد په اساس کې چې مخې دا درته ظلمونه ودا اوس به خبره شوې دي په بعد کې به هم نو شوې دي که څو کروغه جوړ کینو جنې نه پور کې هغه
بل تاسو نه
چې په خاصه ته وګ مصاري به ځکم عادل چې تاسو وي سل په صد عادل خو دې اصحاب په وخت کې مولا کته مل شوې وي دلته به شهید مشکل دي خو ډېر مشکل
غیر اقتصادی مشکلات وقت باعث د واده په وخت کې مصرف ډیر کیږي او وروسته به د درزي او فقر باعث دي کیږي چې تفریق یا تحقیر منست شي د ولور مسله کې څونه د دې باندې کورنۍ کار کړی دي تر څو مونږ وکړو شو دغه مسله لمنځ یوسو او مونږ یو متموله کورنۍ چې په لومړي کې مدلو د وروسته واده نه ولرو
ډیر ښه هغه لای ارسلان صاحب که دې خبر تر شو یعنی یو تعداد کورنۍ په دې برخه کار کړی یعنی ډېری کورنۍ دي چې اصلا دې مسائل ته یعنی دا غوته دي هغه دې اولادونو ژوند ډېر مهم دی خو متاسفانه بعضی کورنیان دي چې حتی د موږ د عرف ک یعنی راشو خپل چون موږ په عرفي هیواد کې ژوند کوو راشو مثلا ک په کلیو کې کومه جلې بدون دیوال ورنه کنه په واده ورکړل شي یا مثلا ورکړل شي نو پاغه باندې سل خبرې کوي مثلا ویل کیږي چې دا کوم مشکل دلو دا معیوبه و دا څه یعنی څه مشکل و چې دا څه کړه د غزه د کورنۍ نه غواړم چې لطفا لطفا یعنی کوشش وکړي چې تاسو یعنی د اولادونو خوشي یا د هغوی آرامتیا د هغوی خوشبختی مهمه وي نه د خلکو خبرې که دا کار یعنی خپل کورنۍ او د خوانوشي خو ما تاسو ویل چې یو تعداد خلکو په دې کار کړی او یو تعداد متاسفانه چې اصلا کار نه
کوي
دا به ډېر ښه شي یعنی کم داسې جرګې جوړ شي او همداسې قانون کېښودل شي دا به ډېر ښه کار وي یعنی او بل
بله بل پختنه د دې د څه پاړه و د شناخت پاړه دی ویل چې حتی د ژوند دوه شریکان څه کوي چې ځینی وخت کورنۍ دي چې یو بل نشناخت نه لري او دا باعث دی کیږي چې تاسو روسه دا سرایت کوي د دوه انسانانو ژوند ته چې هغه باعث تفریق او طلاق کیږي د کورنۍ شناختونه مهم دی د لپاره چې د یو کړي زکات ماته یو ټولنیز ژوند دی موږ په تدریج په کلیو کې په ګډه ژوند کوو
د کورنۍ شناخت ډیر زیات مهمه ده اصلا د دوه نفرو چې دوی غواړي سره یو ځای شي دا ډیر مهم کار دی ځکه چې ژوند یعنی دا د یو ورځې دوه ورځو یا درې ورځو یا د یو کال دوه کالو خبرې نه بلکې دا د بسته عمر حتی د یو نسل خبر ده د یو قوم یا د یو هیواد خبر ده یعنی په دې کې شناخت ډیر مهم رول لري دوی کولی شي چې ما تاسو ویل چې د یو بل سره خپل نظریې شریکې خپل اهدافونه چې لري هغه شریکې آینده ته چې نظر لري هغه شریکې او خپلې خواهشات کولی شي چې دوی سره موافق وي که نه وي دا ډېر پس ما تاسو چې دا ډېر لار هواروي دي ته چې دوی یعنی پس ژوند ډېر آرام وي
اوکې در افی ورور پښتنې تر شوغوي دی او قضاوت هم موږ خبرونه پاړو کته دی ول چې تر ډېر اساس خبرونه کې یک طرفه زاوت کیږي د چې تر ډېر وای تاسو تله د میرمنو په خوا درنوي اخی دی په دې اړه ول چې ځینې وختونه خو طلاق لکه تاسو چې مقدمه کې ویلي طلاق د شریعت په اساس کیږي او حدود چې شریعت ټاکلي دي کیږي خو ځینې وخت دوی وای چې دا تر ډېره احساساتي هم وي ځکه کله که میرمن او خاوند په کور کې لکه سره د کورنی مسایلو په اړه چې د پخلی دی او د کور د کار په اړه دی کدی سره ترخی کیږي د یوې زر د طلاق او تفریق ته مراجعه کی دا احساساتي طلاقونه او تفریق څونه ډیر دی په افغانستان کې
خو ماته سه په همدغه یعنی چې شمارو کې چې فقر او بیسوادي او ادم آگاهی دی خلکو یو علت هم ده چې دوی اصلا صبر او حوصله یو بل ته نه لري یعنی صبر او حوصله متصور چې دی اسلام ډیر ښکلی دین دی د دې په خاطر چې یعنی طلاق واقع نشي ډیر وقایوي لارې ورته برابرې کړې دي چې مثلا که اته که طلاق تم خبره وسی طلاق ما ته یعنی وخت نه و په برنامه کې چې ما انواع طلاق یاد دي د طلاق په ډولونو خبرې کړې وای چې یو طلاق هم دغه طلاق رجعی دی چې مثلا یاد موافق دي هغه طلاق چې اسلام هغه خوښوي او اجازه ورکوي هغه طلاق صنعی دی چې دا په درې توهرو کې یو طلاق ورکول کی یعنی کبیا هم مثلا سړی احساساتي طلاق ورکړوي او بیرته وغړي چې خپل میرمنې ته مراجعه وکړي کولای شي مثلا په دویم طلاق کې رجعه وکړي اصلا طلاق ورنه کی او دا اصلا جدید نکاح ته یا هم مهریه ته ضرورت نه لري خو وخت چې رجعه نکوي مثلا یو توهري تیریږي په دویم پړاو کې یعنی دویم طلاق دی دلته که بیا هم دا رجعت نکوي دلته طلاق بین صغرا واقع کی چلته بیا نوی نکاح و نوی مهریه ته ضرورت دی خو بیا که دریم طلاق هم تیر شو په دې ځای کې بین کبرا کی چې دلته بیا حلاله په کار ده چې همدغه میرمنې ته چې دی طلاق ورکړی دا باید د بل چا سره واده وکړي بعد د هغې یعنی د دوهم خاوند طلاق واخلي یا مړ شي بعد د عدت نه دا کولی شي چې دوباره نوی نکاح او د نوی مهریه سره هغې ته
د لومړی مثال ته تاسو راشم لومړی موضوع ته چې تاسو طلاق
واړه وبخي هغه ویلو چې تاسو قضاوت یو طرفه کوي نه زه شخصا په دې باور نه یم چې زه باید یو طرفه هغه وکم نه هر مشکل چې ما په دې شمارو کې چې یو سبب یعنی د طلاق کی یا سبب دیدی که چه دو کورنۍ سره جدا شي عدم پایبندی زنان به ارزش های اخلاقی یا به ارزش های دینی چه دا هم سبب دیدی گرزی چه سړی پرخاشگر شي او احساساتی شي نور نور ورته چون افغانستان یا عرفی اگر هیواد دی بله یک کشور عرفی هستن و همچنان یک کشوری هست که در اینجا دین حاکم است اسلام که این پرخاشگر میشه و بالای غیرت از اینا فشار می اینا امی وقتی که خانم ها بعضی از ارزش های اسلامی را راحتم نمی کنن
موضوع که شما گفتین که بیشتر به مسائل دینی میگن اینو همو برداشت که اینا از دین دارن درست خوب البته بیشتر اینا با شریعت شما بیشتر گفتین که دین اسلام یک دین کامل و جامع است درست اما برداشت افراد از این فرق میکنن چون وقتی اینا میان به احساسات میان اونا هم برداشت خود یک سری دینی میتن
متاسفانه که در افغانستان دین شکل موقتی خود گرفته چیزی که به خود مفید است ولی وقتی که مراجعه بکنیم به هر از بخش زندگی ما وقتی که ما او را مورد بررسی یا زیر ذره‌بین دین اسلام قرار بدیم واقعا از یعنی تطبیق نمیکنن فقط به شعار میگن این مساله را
خب بله دو موضوعی که مشخص بیشتر در دین اسلام اساس است و یکی موضوع طلاق است و دیگه موضوع میراث است خب در این مورد باید بیشتر آگاهی به مردم داده شود چقدر مردم به اساس شریعت اسلام به اساس مو اینا برداشت یا شناخت از دین دار از طلاق موضوع طلاق دارن به اساس اسلام چون بیشتر مشخص اشاره کردیم به اینکه بیشتر طلاق به اساس احساسات صورت میگیره خب احساسات در دین اسلام جا نداره دیگه باید ما به اساس به متون دینی باید مراجعه کنیم و به اساس چیزی که شریعت به ما گفته فهم مردم چه قدر است از موضوع طلاق تا حال در جامعه که شما دیدین
خب من براتون گفتم که میتونیم دو دسته‌بند نشان بکنیم یک کسایی هستن که واقعا نمیفهمن
درست
با اونا باید آگاهی داده شود از طریق مکاتب و همچنان یکی از علتهایش که ما گرفتیم که طلاق افزایش پیدا کرده ای که در نصاب تعلیمی ما هیچ اصلا در مورد طلاق قدر زیاد توجه نشده
درست.
باید در مورد ازی باید آگاهی داده شود و بیشتر و بیشتر مردم ما فهمانده شوند دوم کسایی بودن که نمیفهمن واقعا باید به اینا آگاهی دهی داده شود چی از طریق مساجد چی از طریق مکاتب چی از طریق سمینارهای آگاهی دهی و دوم کسایی هستن که میفهمن ولی متاسفانه که جنبه عملی برشان نمیبخشن
خب زندگی که بعد از مرحله طلاق هست در افغانستان چقدر دشوار است به نظر شما
بله یکی از علتهایی که خصوصا در کابل سبب افزایش طلاق ها یا تفریق شده عدم بگویم کاهش حساسیت های اجتماعی جامعه ما نسبت به طلاق است
یعنی اینا عواقبش هم میسنجن.
بله حساسیت کم شده. مثلا در ولایتی که ما بریم اونجا که حساسیت های به نسبت به خانم یا شوهری که به خانم طلاق داده یا خانم طلاق گرفته بیشتر میباشه، اونجا اگه ببینیم طلاق اصلا وجود نداره، اگه وجود داره بسیار کم است، اون که بسیار تلخ تباه هستن. ولی در ساحاتی که یعنی طلاق بیشتر شده و ببینیم که طلاق زیاده است، اینجا حساسیت های اجتماعی هم نسبت به طلاق کم شده. این هم یکی از علت های شده میتونه.
علت چی است که حساسیت کم شده در
شهر؟ به خاطر که شاید مثلا بعضی از افراد مثلا اونقدر برش ارزش قائل نمیشن و آگاهیشون بلند نفته و بعد از یعنی علت ها متفاوت شده میتونه.
شما خوب بیشتر گفتین که در نصاب تعلیمی در نصاب تحصیلی چطور است؟
تحصیلی در 15 شرایط خوب میفهمین که به شکل حقوق به شکل کامل دست داده میشه و در دیگه 15 یا شاید اگر باشم بسیار مختصر است که یعنی به محصلین فقط میفهمین که بایس چی میگنش که از اون امتحان پیش شون.
خب چی توصیه میکنین به خاطر از اینکه بیشتر شما جوانای ما برنامه ما شنونده ما بیشتر جوان هستن، اگر پیشنهاد شما چی است به خاطر فهم بهتر از اون از زندگی مشترک و نرفتن به سوی طلاق و تفریق؟
خب راه حل بسیار زیادی هستن که ما میخوایم به شکل مختصر بگویم. یکی خود در نصاب تعلیمی می جاگزین شوی مسئله طلاق، دومی که عروسی های زیر سن اینا چی شون از بین برن، بخاطر وقتی که اینا از خود آشنایی پیدا میکنن، خودشناسی پیدا میکنن، دنیا رو میشناسن، در اینجا هم سبب ازی میشه که زندگی برشون تلخ میشه. دو سیومی که یعنی از مردم ما خواهش میکنم که امی زندگی خودم مطابق امی چیزی که چوکات دین اسلام است، یعنی دین اسلام رو برش ترسیم کرده، مطابق عزیز زندگی خدا بسازن.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنوندگان عزیز، برنامه شکست سکوت ای بود برنامه هفته. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و